السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ استغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته خبري اورئ چې طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا د لیک خبره ردوي، خو وایي ځینې وتلي قومندانان له خپل مشر ملا هبت الله سره د اختلافاتو په خاطر هلمند ته تللي دي. د کندهار د ځینو شمالي ولسوالۍ د وروستیو ناامنیو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. او امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د یو ساتونکي وژلای. د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ده. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندز چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاسونوال په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلې دي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده.
یو کس د دې خپل ملګری دوی باندې لاره جوړوي او دا 15 کسه د خپل ملګري وازني او بالاخره کمره پورونه چې مونږ راغلي دي همدغه کس د دې ساحه فرار کوي.
د خان آباد ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس نشته، خو دغه ملیشا د ولسي پاسونوالو په نامه فعالیت کوي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د دغه ولایت چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونه ولسي پاسونوال ځای پر ځای شي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي قواوی او همدارز 1500 په شاوخوا کې پاتون کوونکې چې هغه د سیمې خلک دي دا به ځای پر ځای شي.
د والی ویان وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې ډېر ځواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل شي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. د کونړ چارواکي وایي داعش سختریزي ډلې تر اوسه په دغه ولایت کې په ښکاره وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. تر دې مخکې د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعه ګل همت ویلي و چې داعش ډلې د کونړ په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي. د کونړ د والي ویان غنی مصمم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل امنیتي ځواکونه د دې ډلې په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري.
د داعش وسلوالی ډلې تر اوسه په کونړ کې هیڅ یو وسلوال فعالیت نه لري تر سره کړی او نه دوی دلته ښکارا مرکزونه لري. امنیتي ځواکونه پوره تیاری لري او دوی ته به د هیڅ قسمه فعالیت اجازه ورنه کړي.
رساله هغه چې د ننګرهار چارواکو په سول سفلیو کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبرونه ورکړل، داسې اندېښنې ولاړې شوې چې داعش ډله خې کونړ ته مخه کړي. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځنګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د ایسویانو د اختر او نوی کال په درشل کې د رخصتۍ په وخت کې په ځان پام وکړي. اخوا د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام وکړي. د دې ادارې ویان زیاته کړي چې اسلامي دولت جنګیالیو د هغو کلیساو لست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. د برلین په پیښه کې چې عملی پرون په ایټالیا کې ووژل شو 12 تنه ووژل شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنی خبری کانفرنس کې د حلب نیول د سوریې د وضعیت د عادي کولو یو مهمه برخه یاده کړې ده. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریه کې د اوربند په اړه موافقه وشي او تر هغې وروسته په عاجله توګه سیاسی حل لري غوړه شي. پوتین ایران او ترکیه ستایلی چې له حلب د خلکو د ایستلو عملیات په خپل منځګړیتوب ممکن کړل. که هم د حلب ښار له ختیځ سنډې څخه د مخالفینو او د هغوی د کورونو تر کړي بارولو وروسته دولتي ځواکونو نیولې، خو لا هم د حلب په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو بمباري روانې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته یې ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه کې دي. توماس دی میزري د څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې ایټالوي سیالي وویل هغه کس چې شک کېږي په برلین کې د کرسمس پر یوه بازار د لرۍ موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایټالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینتي پرون په روم کې یو کانفرنس ته وویل د تونس د وګړي انس امیری موټر پرون سهار شاوخوا 3 بجې دو پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼې وګوري. کله چې پولیسو یې د اسنادو غوښتنه وکړه، د په خپلې وسلې سره یو کس یو پولیس ټپي کړ. عمری د پولیسو په ځوابي ډزو وژل شو. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزري پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته وویل
لکه څنګه چې ما په یوه جلا اعلامیه کې ویلي و، د جرمني لپاره د تروریستي بریدونو د ګواښ اندازه لوړه ده. کوم بدلون نه دی پکې راغلی. هغه امنیتي تدابیر چې چارواکو نیولي پر خپل حال دي.
وروسته له هغې چې جرمني چارواکو وویل دوی باور لري چې د دوشنبې ناوخته 23 کلن امیری د برلین د کرسمس په یوه مارکیټ کې خپل لارۍ موټر د خلکو په ګڼې ګوڼې ور برابر کړ او 12 کسان یې ووژل او 8 نور ټپیان کړل، په ټوله اروپا کې د دغه کس د موندلو لپاره هڅې تیزې شوې. داعش ډلې د سې شنبې ناوخته دغه خپل سرتیری وباله. او تمه ده چې نن د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او د روسیې له ملاتړ برخمنو جلا غوښتونکو ترمنځ تر نامعلومه وخته اوربند پیل شي. په دغه اوربند له پخوا خبرې روانې وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې د دغه اوربند په اړه د دسمبر په 23 موافقه شوې او دا به په اوکراین کې د سولې لپاره یوه هڅه وي. هغه هیواد چې په کې 9 واره د اوربند موافقه عملی نشوي. خغلی پروشنکو وویل چې د کرسمس په مناسبت دوربند به د اوکراین په ختیځ کې د ډزبندیو لپاره وروستۍ جامع ګام وي. د جلا غوښتونکو اوکراینیانو نومول شوي مشر هم ویلي چې موافقه په دونباس سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته یو هیله بښونکی اقدام دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لناجی صاحب مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا د هلمند ته انتقال شوی، خو وایي ځینې مشران د مخالفتونو په خاطر هلمند ته تللي دي. د هلمند چارواکي هم دا خبره تاییدوي.
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. یا د یو هفته مخکې د کوټې څخه 2-3 کسان راستولي ول.
په دې اړه له شنون کې یو سیاسي کارپو سامي یوسفزي سره هم غږیدلیو. عوامل څه دي چې طالبان سره مخالفت کوي؟
عمده مشکلات لدی ول راپورته شوی دی طالبانو منځ کې چې طالبانو نوې مشر ملا هبت الله خوان د غمره کنټرول طالبانو باندې نه لري تومره چې د نوړان دی ملا منصور خوان لرلو.
په کندهار کې ځینې شمالي ولسوالۍ نارامه شوې دي. دا ولسوالۍ لږ سرحد له پاکستان سره هم لري. په دې اړه درته نور معلومات هم په همدغه پروګرام کې خبرو. په دوی منیمای کې تر ډېره پورې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام اوري چې موضوع یې ریزش یوالګي او ستوني درد ده. اپا شده پروگرام لومری مطلب تا وصلوال طالبانو تا نگدی سرچینه هلمند تا دکوات شورا لیگ دردوی خوایی دا دیر دلی زینی و تلی قماندانان لخب المشر ملا هبت الله اخوندزاده سره دا زینو مخالفتونو لکبل هلمند تا تلی دی. دا گو سرچینو آزادی رو سره پا خبرو که لحقو اختلافونو پرده پرتا کرد چه دا دوی پاینا دکوات پا شورا که درز ایجاد کرده. پا هم دی حال که دا هلمند زینی چارواکی هم تاییدوی چی دا طالبانو زینی و تلی قماندانان دا غوالیت تا ورغلی دی. صالح محمد صالح پا دیر ریپورت جور کرده.
وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه د انتقال شوی، بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هبت الله خونزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللی دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلولو طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیر شپل ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي. هغه د دې ډلې په مشرتابه کې له اختلافاتو پرده پورته کړه.
دا خبره پر ځای ده چې د قومندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو چبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رښتیا هم لانجې وي. بیا د یو هفته مخکې د کوټې سره یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي. ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نسته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا اروزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلولو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اسحاق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله، خو په دې وخت کې دی هلته نه وو. د وسلولو طالبانو یوې بلې سرچینې هم دا موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسني مشر ملا هبت الله خونزاده سره شریک کړي. د دې په وینا پاکستان له ملا ګلاغا غوښتنه کړې څو هغه مالی منابع چې مخکې دغه ډله تمویلوله له هبت الله خونزاده سره شریک کړي چې په وروستیو کې له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو څرنګه چې ملا ګلاغا له هبت الله اخونزاده سره شی اړیکه نه لري او باور هم نور باندې کوي، مخکې تر دې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ونیول سي هلمند ته وتښتید. راپورونه وایي وسلولو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې له خپلو سیمه ییزو شریکانو، ځینو شتمنو افغانانو او عرب سوداګرو مالی مرستې ترلاسه کولې، بلکې د کوکنارو د کښت، د قیمتي ډبرو د قاچاق، دغه راز د اوشر او زکات د راټولولو لارې هم پیسې لاسته راوړلې. وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د هلمند لپاره د طالبانو د پوځي شورا مسؤول ملا صدر ابراهیم او د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان له ملا هبت الله خونزاده سره د ناسمو اړیکو له کبله هلمند ته تللی دي. د دغو سرچینو په وینا تر دې مخکې د ژمي پراتګ او د جنگ له کمیدو سره د وسلولو طالبانو ډېر جنګیالي کوټې ته تلل، خو اوس د دې ډلې د مشرتابه او کلیدي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله هغو کسانو چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور پلوی کوله سږ کال کوټی ته نه لیدلی. که څه هم د ملا عبت الله خونزاده په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تک په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلسې ویډلې ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله اخندزاده واک ته ورسېد، دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم، هغه پانګې چې ورسره وي په پاکستان کې ورڅخه نیول سوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله اخندزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
و موردل چې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له کوټې نه هلمند ته شورا نه ده انتقال شوی، خو ځینې مشران د مخالفتونو په خاطر هلمند ته تللي دي. خو د هلمند چارواکو بیا ویل چې دغه طالبان د عشر او زکات او نورو راټول شوی پیسو د تقسیم په سر د ارزیابي په خاطر هلمند ته ورغلي دي، او دوی ردوي چې هلمند ته د کوټې شورا انتقال شوی. په همدې اړه یو مرکه هم لرو. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیک ردوي، خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قوماندانان له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړي چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې درس ایجاد کړی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له خبریال او سیاسي شنونکي ښاغلي سمی یوسفزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د طالبانو په رهبرۍ کې به وروستي اختلافات یوازې د مالي منابعو په سر ولاړ شوي که څنګه؟
عمده مشکلات له دې بله راپورته شوي دي. طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د هغومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د دنه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند هغومره مالي مسایلو ته یا طالبانو مالي منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالي منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کومې مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفی یا خیرات چې خارجي ملکونه راتلل، هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی، هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي، هغه کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په داسل کې چې د طالبانو پر اوسني مشر ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پلویانو له خوا فشارونه دي، پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د لمنځتلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
ازما په خیال طالبان د دین وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوند د وفات د اعلان وروسته خلومړي ځل باندې طالبانو لمنځنه ځینې کسان ووتلو، او د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ کې بل ډول جوړ کړه، خو هغه ډله قوت پاتې نه شو. از فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان د پاره یا طالبان نوی مشر د پاره یو غټ سرخوږی وي. خو البته دا یو وړې وړې اختلافات دي، او داسې ویل کېږي چې ملا هیبت الله خان هم اوس په دغه مسایلو کې ډیر تاکید نه کوي. او یو رقم ویلی شو چې ملا هیبت الله خان ډیر زیات یو سمبولیک حیثیت غوره کړی دی نسبت هغه زورواکي قومندانان چې هغوی په افغانستان کې خورا ځواکمن دي، د هغوی سره یا روابط خنی دي یا هغوی د نوموړي خبره نه مړي. له دې امله ویل کېږي چې هیبت الله په خپل پاکستان ته نږدې پاتې شوی ده او پاتې کېږي. یو شمېر جنگي قومندانان بیا په دې تمه دي چې هغه د افغانستان ته راوړي یا د افغانستان ته انتقال شي.
اصلي کنټرول د چا په لاس کې دی؟ د طالبانو په اوسنۍ ډله کې
د ملا منصور صاحب چې کوم پلویان دي یا دغه نږدې ملګري دي، مثلا ملا ګل آغا خوان، ملا صدر ابراهیم خوان، د پېښور د شورا ملا شیرین خوان او ملا منان خوان چې د هلمند دا وخت طالبانو والی ده، دوی سره اختیارات زیات دي او هغه وجه هم دغه ده چې دوی مالی امکانات زیات لري. خو په عین حال کې ملا هیبت الله خوان یو ډول بے وسه معلومیږي. د دې نه وړاندې د طالبانو په دې فوپو کې د دوی د مشرانو مقرریدل یا تبدیلیدل یو عادي خبره وه، او حتی هر کال به لوړ لوړ مشران دی یو کمیسون نه بل کمیسون ته تللو. خو چې د کله نام لا هیبت الله خوان راغلی ده، داسې څوک نوي مقرر شوي نه دي یا له خپلو عهدو نه برطرفه شوي نه دي. دا هم ښیي چې هغومره اختیار چې ملا اختر محمد منصور په خپلو طالب مشرانو لرلو او په خپل د قوت یې لرلو، هغوی به تبدیل او تغییر کول. تر اوسه پورې ملا هیبت الله خوان داسې کوم اقدامات نه دي کړي. ویل کېږي چې نوموړی غواړي چې یو شمېر تغییر او تبدیل رامنځته کړي، خو په ځان کې دومره واک او اختیار نه ګوري چې دغه تبدیلی رامنځته کړي او د مالي امکاناتو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
د کوټې د شورا ځینې ناراض غړي په دې وروستیو کې ویل کېږي چې هلمند ته تللي دي. دوی ولې هلمند ته ځي؟ نور ولایتونو ته دوی ولې مخه نه ده کړې؟
عمده وجه خدا ده چې په هلمند کې دا وخت تقریبا په سلو کې کېدای شي تر 90% پورې دوی عملا کنټرول ده، او هلمند هغه ولایتو چې خدا چې ډیر زیات طالبان لري په دغه سیمه کې. د دې علاوه په دغه سیمه کې دوی ټکسونه لګي او شر لګي او د قاچاقو د تګ راتګ لارې عمدل ته دي ځان مسؤول احساسوي. او دا کوم کسان چې هلته دي، دا یوازې دغه سیمې نظامی طالبان ویلی شو چې اخواته تللي دي، لکه طالبانو نظامی مشران چې دغه سیمې سره دي. باقي د طالبانو غیر نظامی مشران چې هغه د مطبوعاتو د برخې او د نورو اداري برخو مشران دي، هغوی اوس هم په کوټه کې دي. فکر نه کېږي چې پاکستان نه تللي وي. همدارنګه د پېښور د شورا هغوی ټول مشران په شمول دي سراج حقانی، هغوی اوس هم بلکې چې پاکستان کې فعالیت کوي. هغوی وطن د خدای یو قوي نظامی ګروپ ده چې هغوی پاکستان وتلی دي، او هغوی نږدې دي ملا اختر محمد منصور اشخاص دي. ویل کېږي چې هغوی هلته امکانات هم لري، او څومره چې دوی دا فکر کوي چې ملا منصور په وزلو کې پاکستان لاس لرلو، او له دې امله دوی په پاکستان باندې هم اعتبار نه کوي. خو بهرحال دوی ویل کېږي چې هر کله په څیر چې په ژمي په موسم کې دوی باغ عام جنگیالي هم پاکستان ته راتللو، دا ځل پاکستان طرف ته په هغه تعداد نه دی راغلي کوم چې به معمولا پاکستان ته راتلل.
لا سیاسي او د سیاسي چارو لپاره پوښتنون کې سمي يوسفزي سره مو د صدر ډېر مرکه اوریده چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ورستي اختلافونو باندې خبري وکړي، او د هغوی ترمنځ اختلافونو عوامل په ډاګه کړل. هغه ډلې د پیسو په سر د دوی نه جوړېدل، د واکونو کمښت، د اوسنی مشر ملا هیبت الله خونزاده د واک کمای او ځینې نور مسایل هغه څو چې د په خبره د طالبانو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل لګ څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې ویل. د کندهار په زینو شمالي ولسوالیو کې د ریپورتونو لمخې نامني زیات شوې ده. شمالي ولسوالۍ لکه سرحد له پاکستان سره هم لري، او ویل کېږي چې له هغه ځایه به ځینې وسلوال مخالفین راوړي او دغه ولسوالۍ په نامنیو کې به لاس لري. دغه ولسوالۍ پخوا امن بلل شوې، خو په دې وروستیو کې نامني زیاته شوې ده. دا چې په دغه نامنیو علتونه څه دي، کومې ډلې هلته نامنۍ کوي، او دغه ورسله کومې ورځې نه دغه نامنۍ هلته پیل شوې. په دې اړه او په نورو موضوعاتو به هم خبرې وکړو له خپل خبریال صادق رښتینی سره. غږیږو رښتینی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی، سهار مو په خیر. په کندهار کې شمالي ولسوالۍ کومې کومې دي او ولې نامنۍ شوې دي په دې وروستیو کې؟
حملے کرے پدغه حمله کې تر ټولو خنډي حمله په ورک ولسوالۍ کې د ویو د کارګا د شاوخوا دي چې د وچل کېدو چې د دغه کې شروع سره چارواکو د ورک ولسوالۍ وړاندې وړاندې البته ورته یو ولسوالۍ لاندې کومندانی د شار طرف ته 200 کیلومتر اشاده کړ. تر دې وروسته پرمیش ولسوالی هم تقریبا 4500 چې ویل کېدل د
بله غږ مو فکر کوم مکتسم نه راځي، خو بیا زه به خپله پوښتنه وکړم کېدای شي تاسو ځای تر غو پورې تغییر کړي. د شمال په اړه باندې پوه شولو، په معروف کې هم ویل کېدل چې راکټي حملې کېږي، دغه راکټي حملې تر اوسه هم روانې دي، وضعیت هلته څنګه دی؟ آیا روانې دي دغه راکټي حملې که څنګه؟
البته د تیر پنځم به په ورځ پاکستاني ځواکونه نه یوازې دا چې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د معروف ولسوالۍ په اعلی جرګه سیمه کې د راکټي حملې کړي دي. دغه راز دوی در ډیورین کرښې دې غاړې ته هم راوستي وو چې د ځایي سرچینو په وینا افغان سرحدي ځواکونه مخکې له مخکې کمین ونیولي وو، چې ورته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه هم شوې وه، چې ځایي سرچینو په دغه جګړه کې د یو شمېر پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې تایید هم کړې وو. دا په تېر یو کال کې په معروف کې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو دوهمه مخامخ شخړه ده، چې د روان کال په جولای کې هم په ورته توګه د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ همشته شوې وه.
بله مننه کوم، فقط یو بله مننه، فقط په ورستیو توګه په لنډ البته که راته ووایي چې د کندهار په ښار کې د 50 ښځو له وژل کېدو وضعیت څنګه دی؟ ښځې هلته اوس په کوم حالت کې دي؟ په لنډ توګه که راته ووایي
د کندهار د هوایي ډګر د 50 ښځینه ملکي کارمندانو او د هغوی د موټر چلوونکي د وژل کېدو نن یوه اونۍ پوره کېږي. یوه یادونه باید وکړو چې په کندهار کې تر دې مخکې هم نه یوازې پر ښځینه کارمندانو چې دوی په دولت او موسساتو کې دندې لري حملې شوي، بلکې نارینه او دغه راز قومي مشران او بانفوزه کسان هم په ورته پېښو کې وژل شوي دي. خپله د دغه حملې دغه حمله چې رامنځته شوې ده، ویل کېږي چې نورې هغه ښځینه کارمندانې چې د کندهار په هوایي ډګر کې دندې لري، دوی ویل کېږي چې اوس لکه څنګه چې پخوا به ډېر وختي دوی حرکت کوي، اوس ویل کېږي چې دوی ناوخته ځي په دې خاطر چې ژوند یې خوندي شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د کندهار د ځینو شمالي ولسوالیو له غېډلې غورک او میانشین د وروستیو ناامنیو په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې. همداراز د معروف په اړه هم خپل جزئیات راسره شریک کړل. او په کندهار کې په ښځو باندې البته د 50 ښځینه کارکوونکو د هوایي ډګر د کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته په دغه ښار کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې هلته اوس په میدان هوایي کې ښځې کارمندانې لږ څه ناوخته ورځي، او دوی په دې اړه باندې خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ورزو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو ته اجمل تورمان دغه مطبوعات کتلي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د واک پر سر په جمعیت اسلامي ګوند کې دلنه د یو شمېر ستونزو او دغه شان د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي، جمعیت اسلامي ته نږدې سرچینه وایي چې د بلخ ولایت د سرپرست عطا محمد نور او ولسمشر غنی ترمنځ د واک پر سر جوړجاړي د جمعیت اسلامي په مشرتابه کې اندېښنې پیدا کړې دي. په مطلب کې راغلي سرچینه وایي چې د جمعیت په مشرتابه کې بې باورۍ هغه مهال ډېرې برالا شوې چې مشر یې صلاح الدین رباني د ولسي جرګې له لوري په لوی اکثریت سلب صلاحیت شو او د جمعیت مشرانو له هغه څخه دفاع ونه کړه. سرچینې ویسا ته په دې اړه بله خبره دا کړې چې کله د واک پر سر د عطا او غنی ترمنځ خبرې افشا شوې، نو د جمعیت ګوند د پنشیر ګروپ اندېښنه دا ده چې د دوی ونډه به په دې کې څه وي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د جمعیت ګوند یو بل غړي واقف حکیمي په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې باید د جمعیت ګوند لویه کنګره راوغوښتل شي څو دغه ستونزې هوارې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، عطا محمد نور له 13 کلونو راهیسې د هڅې کوي چې د بلخ په پریښودلو سره د د سیاسي هڅه پیکه نه شي. دا مطلب لیکوال لیکلي که په افغانستان کې سیاست په قومونو وویشو، عطا محمد نور په 13-15 کلونو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې ځان د تاجک قوم په پله د جمعیت ګوند مشرۍ ته ورسوي. د لیکوال په باور نوموړی په خپل دې کار کې تر ډیره بریالی بریښي او د ارګ د نن سبا سیاسي معاملې ورسره د همدې بریالیتوب په ګمان دي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که چیرې پاکستان د افغانستان په سرحدي ولایتونو خپلې راکټي حملې ونه دروي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم تیرینګلی کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان د کونړ په سرکاڼو او د کندهار په معروف ولسوالۍ توغندي توغولي دي. د سر مقاله لیکونکو په باور پاکستان په دا شان حملو سره غواړي له نړیوالو تورونو ځان پاک کړي او دا وښيي چې ترهګر په افغانستان کې دي او دوی په وړاندې عملیات کوي.
وخت لس نیمې بجې شوې ده. غرمې نه مخکې ورزو د کابل سټوډیو ته هلته ناجیه ساپۍ تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي وایي د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکایي چارواکو د کرسمس د وروسته د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلې او ویلې دي چې دا به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطح کې دي. او تمه ده چې نن د دسمبر په 23مه د شپې ناوخته د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او د روسیې له ملاتړ برخمن او جلا غوښتونکو ترمنځ تر نامعلومه وخته اوربند پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ترکیې ولسمشر وایي د سوریې د شمالي ښار ګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره د ترکیې پوځي عملیات تقریبا بشپړ شوي دي. رجب طیب اردوغان چې پرون جمعه په ساحلي ښار ګوټي ازمیر کې د طبیعي ګازو یو پروژه پرانستله وویل د سوریې آزاد پوځ به ډیر ژر په دغه ښار ګوټي ولکه ټینګه کړي. ترکیه د دغه پوځ ملاتړ کوي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر ویلی د ترکیه هغه پوځي عملیات به ډیر ژر بشپړ سي چې د سوریې د شمالي شارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل سوي دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون په ازمیر شارګوټي کې د طبي غازو د وی پروژې د پرانیستي پر مهال وکړي. د الباب شرګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل سوي عملیات تقریبا په بشپړېدو دي. د سوریې آزاد پوځ او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پای ته نږدې کړي دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پوځ او متحد ځواکونه یې توانېدلي په الباب شارګوټي کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیې پوځ د جمعې پر ورځ خپاره کړل ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب شارګوټي چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب شارګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیر اونۍ په حملو کې شپاړس سرتیري وژلي دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په انلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي په سوریه کې داعش د پنځمې په ورځ یوه ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیر شوي سرتیري په کشش ښکاري چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومته د وضاحت غوښتنه وکړه. داسې ویډیوګانې راوتلې چې ښایي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي، زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو ویشتل هم شي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څېړو ویې څېړئ، خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب شارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیځ ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښته. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د ټولنیزو شبکو لمخې هم درز دی، ویکیپیډیا لمخې نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زوکړې 50مه کلیزه ده. البته دوی د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د 1950 کال د ډسمبر په 4 چې نن سره برابر ده، دوی د کندهار په کرز سیمه کې د عبدالاحد خان کرزی په کور کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. حامد کرزی په 2004 کال کې په ډسمبر 1 باندې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه باندې دنده پیل کړه او تر د 2014 کال تر سپتمبر 9 پورې دغه دنده سرته ورسوله. شاوخوا څه باندې لس کاله د افغانستان ولسمشر پاتې شو. په دغه دوره کې د بیان ازادي، د ښځو او ځینو نورو بشري حقونو لپاره کار کول د هغه عمده او مهمې لاسته راوړنې دي، خو ځینې مهم انتقادونه لا هم پرې پاتې دي. په بهرني سیاست کې هم په هغه باندې ځینې انتقادونه شته او ولسمشر کرزی تر وروستیو پورې د بیان ازادي خپله لاسته راوړنه بلله او په دې اړه باندې خلکو ته ویناوې هم کړې وي او هغه د منتقدانو په تحمل یا زغملو هم مشهوره سړی و. په ټولنیزو شبکو کې بېلابېلو خلکو په دې اړه باندې خپل کمنټونه او نظریات لیکلي دي. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اورېده. تاسو هم کولی شئ په بېلابېلو موضوعګانو باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. سمی ساته سواتلسی ډېره ښه لار ده. له دې وروسته اونیز پروګرام روغتیا ژوند شتمني چې موضوع یې والګی او ستونی درد دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی، به میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. چننده های عزیز، چون هوا سرد شده و بیماری های موسمی ریزش و گلودردی هم بیشتر شده، دی برنامه روی امی مسئله صحبت میکنیم. چننده های گرامی، دی برنامه دکتر صاحب سیدامین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا دی مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان در مورد مرض گوش و گلو آغاز کنند، به گزارشی که دمی مورد تهیه شده گوش میدهیم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
وقتی که محیط مملو باشه، امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی یعنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق نشیمن بشینه، اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم، افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه، سلفه کنه یا عدسه بزنه، مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیم، من زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت، کوشش کنه که در پیشوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست، وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میتونیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خود پاک صفا نگاه کنیم. خود باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر با باید زندگی کنه، دینی خود همیشه انصاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل باید دفتر مالیات باید مراجعه شود.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم بخورند. دکتر صاحب نوری، میشه در مورد امراض موسمی، ریزش و گلودردی معلومات بدهید که چه نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام و احترامات خود را خدمت شما گرندگان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. قسمی که شما بر شما معلوم است، در هوای سرد امراض ویروسی، بلخصوص امراض ویروسی ریزش و به تعقیب آن میشه که گلودردی یا التهاب بلوم و تانسل را هم به همراه خود داشته باشد و در بعض حال قسمت پایین‌تر گلون که به نام حنجره یاد می‌شود و شزن یاد می‌شود، آن جایی که از آنجا آواز بیرون می‌شود آن را هم مصاب بسازند، که هر نوش باز نظر با مصابیت خودش نام خود داره. مثلا اگر التهاب در بلوم باشه به نام اکیوت فرنجایتیس که اصطلاح تیبیش هست، یا التهاب حاد بلوم در صورتی که به شکل حاد باشه، که معمولا به شکل حاد می باشه. اگر التهاب در تانسل باشه به نام اکیوت تانسلاتیس، یا التهاب لوزه ها، حاد لوزه ها، به آن اطلاق می کردن. و در صورتی که حنجره و اپیگلوتیس یا مزمار دچار التهاب شده باشد به نام اکیوت اپیگلوتایتیس و اکیوت لارنجایتیس، و اگر التهاب حنجره و شزن را هر دویش مصاب کرده باشد به نام اکیوت لارنگو تراخوی برانکایتیس یا کروپ برش گفته می شود، که معمولا در اطفال خرد مرض کروپ یا امی التهاب حنجره شکل وخیم داره، به خاطر از اینکه حنجره اطفال نظر و حنجره کل آنها فرق داره، و او فرق شیسته که یک خواه از نظر قطر خردتر است و نظر ای که فرد حساسیت داره حنجره از، یا به خاطر از این کمترین پندیدگی و التهاب سبب بندش طرق تنفسی می شود. به همین علت است که التهاب حاد حنجره یا خراسک در اطفال انظار خوب نداره و بهتر است که به موقع به دکتران برده شود. دیگه به صورت عموم در موسم زمستان و هوا که سرد می شود تابستان، معمولا همی امراض طرق تنفسی علوی بلخصوص رجزه شد کن، بعدا التهاب بلوم و حنجره و شزن زیادتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب. علائم گلودردی چی است؟ خب قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، البته شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی روی خط هستم. سلام علیکم خوشخوی صاحب.
سلام علیکم فرشته جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همچنان در مهمان عزیز شما دکتر صاحب محترم احترامات تقدیم است. البته برای ما دو سوال خلق شده.
بفرمایید.
یک سوال اینی که ریزش تنها در فصل زمستان می باشه، بعضی مردم ما می بینم و یا سر خود ما هم تیر شد که در اوقات بهار، تابستان و خزان، یعنی ابنای میزان تا مای قوس، هم دای وقت ریزش می باشه. یکی و دوم، هوای آلوده در شهر ما و شما بسار هوایشان، همی هوای شهر، فضای شهر یکی کن آلوده معلوم میشه، بخاطر که بسار جات یم بالای ریزش یا گلودردی تاثیر داره، و اگر تاثیر داشته باشه تاثیر مشکل داره یا تاثیر آسان داره، و عمومی معلومات ما میخواستم که ریزش دل خصوص همی ریزش چهار فصل میرم، من میخواستم که دکتر صاحب روشنی پرتا پرشته جان دیگه وقت شما رو نمیگیرم، با من خدا
سلامت باشین، خوشخوی صاحب زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم خوشخوی صاحب، اول از همه سلام بر تقدیم میدارم، سوالات بجاب ارائه کردین. ریزش نظر به نوش فرق میکنن، یکی ریزش های حاد است و دیگر ریزش های مزمن است. باز نظر از نظر عامل هم ریزش ها متفاوت میباشن، یکی ریزش های عادی است که به نام ریزش ما معمولا برش میکنیم، یکی ریزش های اساسیتی است و دیگه انواع هم داره که قدر وقت نیست که کلش ما برتون تشریح کنیم، ولی صرف همین خبرتون گفته میتونم که نظر به نوعیتش فرق میکنه. یکی ریزش های عادی است که ما شما معمولا ریزش میگیم، یکی ریزش های اساسیتی است که به نام الرژیک رینایتیس گفته میشود، و الرژیک رینایتیس و ریزش اساسیتی میتونه که به شکل موسمی باشه، یعنی یک موسم خاص، بالخصوص در موسم بهار و خزان دیده می شود و یا که در تمام سال دیده می شود که او را برام پرینیل الرژیک رینایتس یا ریزش تمام سالی که در تمام سال او دیده می شود. دیگر ریزش های موسمی هست که معمولا در تابستان و خزان و بالخصوص در نزدیکای زمستان پیدا می شود که معمولا شکل ویروسیش می باشد و این به نام کامن کولد یا کوریزه یا گفته می شود و این و ریزش باز کتگوری ریزش اساساتی فرق دارد و تداویش هم فرق میکنه. به خاطر از اینکه در ریزش اساساتی معمولا ما یک عامل مساعد کننده و تحریک کننده داریم که معمولا او میشه که یک تعداد چیزای بویدار مثلا عطر است، بوی گل است، گرد و خاک است، پولن یا گرد گل و درخت و چیزا می باشه و یک تعداد خوراک باغ مثلا خستباب مثلا تخم است، لوبیا است، کچالو است، دیگه این چیزا ممکن درش رول داشته باشه. ولی در ریزش موسمی که معمولا به ما نام کامن کولد یاد می شود در او معمولا آفات ویروسی رول دارد که او معمولا باز در زمستان زیادتر دیده می شود. نظر به دیگه
حاجی گل، برادر ما حاجی گل فریادی از ولایت هرات روی خط هستند. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه حاجی صاحب، بفرمایید.
اول زه سلام هم درزه جی ردیو طول اوریدون کردون. سلام علیکم باید دکتر صد سلام اینو
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
وان سال من پدر بزرگ یک شنگ دانه رو بشه یو نیم کسیره نوشی بیدن که سوشی باید رو چیش مریجی ده
آجیس محترم در غیر رادیو غیر دورو که غیر ده صاف نرسی مختر
رادیو کرده کنم
رادیو آواز ورو کرد کسو چه تا غیر واردل شد
ما په دې ځای کې چې څنګه دا نه ته کېږي چې کوم کال کې نه چې وینم چې څنګه کې وي بل څه دا سره کوي
شاید دا درس کوي
او دې کوم کال کې دا چې څنګه کې چې نه چې وینم چې څنګه کې دا نه نه
حاجی صاحب غاید سین اونغه لو خیر ده او څه مطلب می واخص تازه به تاسو معلومات درکمه.
فرمایید دکتر صاحب.
حاجی صاحب محترم، بعض وخت د ستوني درد کې دای شي د پښو درد سره تړلای وي. دغه تړیوال علت دا ده چې یو نو مرض په نام د روماتیک فیور یا روماتیزم الافات چې د ستوني د وجه نه پیدا کی. نو په دوه صورت کې یو نو انتان په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای که داغ میکروب دکه در انسانان چه بلا تشبه نمونه لیدی داغ سه میکروبون هم نمونه لیدی که داغ نوم چه ما دو میکروب واخسته که داغ نوع میکروب دستونی ده درد بلخصوص ده تانسل ده التهاب سبب شی به دو صورت که ده یو تعداد روماتیزمال آفاتو چانس با وجود کشته ده چه دوگو جمله چخه یو ده مفاصل التهاب ده چه به نام ارترایتس روماتیک ارترایتس ورته ویل کی بل په قلب که بعض وقت کې دایشی او تعداد مرزونه کاردایتس ورته وی حسین ده والونو یا ده قلبی والونو ده 242 سبب کی چوغت مترل سینوز زیاتره معمول کی خون معمولا په ټول کاردایتس په نامه یا دیگی یا په دماغ که مثلا سیندنمس کوری ورکی وی یا په گردو که په نامه ده گلومرولونفرایتس یا ده گردو التهاب منسترت لایشی. نو په دې اساس موږ شو چې د ستوني درد خصوصا دغه نوع میکروب چې په نامه د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای یه سبب د دغه ستوني درد شوی وي دغه 4-5 مرضونه د دې وجه نه په آینده کې سړي ته پېښېدای شي چې یو علت چې موږ بعض وخت ستوني عملیاتي وو هم دغه خبر ده چې په هغو مریضانو کې چې ستوني درد یې تیر کړی وي او بیا په هغو په وینه کې ایو خاص ماینات ورته کی چې دغه مخته دغه وین ماینات مختخه چې دوه سیړي دغه نو میکروب مخه تیر کړای دی نو بیا مخته د معلومیږي یا داس مخ چورت وایله شو چې را کې دی چې دغه دغه پخې درد او یا د ګردو تکلیف یا د زړه تکلیف یا د دماغي بعض ما چې درته چې استندنمس کوي په نامه یادیږي دغه مشکلات کې دی چې د دستونی د درد واجی وین په دې خاطر بیا موقت انصر کړی شي عملیاتوم کو چې دغه عملیات ګټه به دی چې د پښلفت د روماتیزم جلوگیری شد تا که داشی پخپلا دست روماتیزم ده میانزه ورلو سبب نشی.
دکتر سب یک دوست دیگه ما روی خط هستن بعدن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین.
داغ پستو خونه پرسو خونه سمای پستو وایلسن داغ یه وقت میلا زگار یه غیر مو داغ بازار شب پستی و داغ زگار مخوریر داغ و داغ چیست و نرغیر پیرسته بده داغه سره د اکثر می داغه ایله چې داغه وڅنګه وکم خو ځان نه په پخ په پرڅ باندې نه پیګم
حاجی صاحب وبکا نو مبارک دی چای دی او د جګر خوګ دی کوم ځای دی کوم قسمت دی جګر دی خوښ شین
دا په وخت کې مې غیر وې سره د ګرګاز بازو ما نو بس مې غیر مې ته پرګش کې بل دار کم څه چې وځم دا د شپ شپې ور د جګر نه مړي چې بس دا دوايي په واخم پیدا نه ورته کې نو مداس روزګام را د چوري ول سوالي سم
څه محترم ګچې مو موضوع خو د ستونی ده ته
موضوع مرد بس ما ګوشه ګلو راځي
خو بیا هم په ترتیب کې چیرې ته لکه چې څه ودی وی چې چای دی پورته کړی دی او پاس دی پورته کول او ته مثلا د ملې درد او کار ته د پکو درد کې ده معمولا هغه اشخاص چې خصوصا لګسن موسن وی یا تاسو متوسط سن وی نو درانده وزن پورته کو کېده شي بعض وخت بله دردونه ورته پیدا چې سیاتیک دردونه ورته ویل کیږي دوی لپاره که تداوی داده چې اول خو تاسو کوشش وکئ په عمومي ډول هر څوک چوي په هر سن کې چوي خصوصا چې سن یې لږ د 10 سالو ته نه لوړ شي چې د غار شي پورته کیوي په ملا باید کوز نشي نو کوشش وکړه چې په پوک کې که کټ کو بیا یو شای پورته کو اول خو ډیر دغه نه شای پورته نه کو بیا کومه ضرورت کې شای چې پورته کیم نو په داس ترتیب پورته کو چې اول په پکو کینی ورته بیا شای پورته کو نه داسې پورته نه کو چې ملا ورته کوزه کو شای پورته کو چې بیا په صورت کې دسک فقری پرولاپس کو دغه وجه نه سیاتیک دردونه پیدا کی او دغه دردونه د پوترتم د دوام کو تداوی کې نو معمولا مربوط اورتوپیدی او جراحي صاب کی خو په عمومي ډول مطلب یو تعداد ورزشونه ورته وکړه او استراحت وکاو په شخ ځای څمل یعنی په چپرکټ داس چپرکټ چې هغه سپرینګي وي داس باندې څنم لیا چې توشک ډیره نرم وي په داس نرم ځای باید څنم نی په امور شخ ځای باندې څنم نی نو ان شاء الله ولګ ځان جزي کړو د درد مسکن وخوري که بیا چیرې کنه شي نو بیا دغه مربوطه ډاکټرانو چې مونږونه واخستل او غوسه مشوره وشي مساج او ټوکر ګرم د شون مرته ګټه کوم
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن شنونده ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
دکتر صاحب ما په خپل دکچا په وزه داسي یو دوه کال کیږي تور د باسا تروار نه ورکی دادم دکتر صاحب سره دغه غرض دار چې شي مریض ده
رنگ څومره وخت کې چې تور شو وای دی او دا ضربې د خوړلې و نور ځای نه وینه د پوزه دی وینه کا کنه کا خله کې دی وینه مینه پیدا کی نه پیدا کی نور څه مشکلات ورسره لري کنه لري که صرف رنگ د تور یو تور وی یو د شینچک وی او څومره وخت کې یو زیاتی کمی د پوستکی نه لوړ دی یا کای پوستکی سيو شي دی
لا دا بس چاپ ولې یو یخ کې مبار بس پر دا وزه یو بالا د تور څه بس هغه چې بس تور د ډیر دغه مې مکوړې بس نه سمې دي
ګران اوروره دا کوم شای چې تاو وکړې شي جلدی افات وی قابل تشویش نده که چیر خوریتون که وی یا کمازار در که وی در در که خارق در کنیده اول در جلدی دکتران سمت ورسا تماس ونیستن و که داشید اقا مشکل بگیره و مومن به جنجال ده انشالله مشکل نلیره زان ما سرگردانه و دیر
دکتر سیب دمو بار اول جمعگل خوشخویی که زنگ زده بودن گفتن هوای آلوده چی تاثیر داره برای گلوندردی بخش سوال شما میشه در این مورد پاسخ بدید
هوای آلوده قسمه که قبلا هم ذکر کردم که ما ریزش را نظر به نوش فرق میکنه که اول هاد است مزمن است باز هاد هم یک ریزش های معمولی است یک ریزش های اساسیتی است که در ریزش های اساسیتی هوای آلوده 100% رول دارد چون یکی از فاکتورهای مساعد کننده و تحریر کنندش می هوای آلوده و گرد خاک و پلوشن و خود همی محیطی که مثلا دو ذرات مختلف انتیجن ها ممکن دو باشد و هوای آلوده و او سبب ریزش می شود دیگه هوای آلوده رول خود خصوصا در ریزش های اساسیتی زیاد
دارد بیشتر داره شکر دکتر صاحب دوست دیگه ما خدا کنم مطابق همی موضوع برنامه سوالشان رو مطرح کنن روی خط هستن عبدالناصر از روزگان ناصر جان سلام علیکم خوش آمدین
و علیکم سلام وقت بخیر گوری بخیر سلامونه وان خیلی دروغ گوری است
سلام خدمت شما هم صدای رادیوی تنه کم کنین بعد از سوال تنه بگوین موضوع مورد بحث هم مسائل گلوندردی و ریزش است بفرمایین
دکتر صاحب دکتر دستم در سوال دی بیا چیزا کرسی تا تل ما دکتران ماینات چیزا بیا فزا دی ما چی ماینات وکل ولدستا دا حساسیت میکروب دی ایسا دوای راکی سوقت شام وست برت بیا پدر سوام پدر جنی که او برد تخنیدی که لیشه و خورمه اسره ناس تخنیدی پر ودیم طاقت نکیجه نو که داکتر صاحب داغا بابت که دوارا او فرمه مجدن ترانی سو نو بگزا ولی سوالی را سبی خدیر را دا که دا جنگون ولی سوال کلنی کشیم خراب سوال
ناصر خان اوروله تا مشکل خو زیاتر د دغه موضوع په مرتبط یو مرض دی چې هغه موږ مخکې ذکر وکړ چې ریزش دی، ریزش هم حساسیتي ریزش کې دی چې ولري خصوصا که چیرې پوزه دی بای پوزه تخنی پرنجای چې موږ ورته یا اڅه ورته فارسی ژبه کې کده شای ورسه ولري، نو عمدترین شی دا دی چې ته خپل خپل ځان سره کومک وکړي او هغه کومک دا دی چې ته کوشش وکړې چې دغه علت پیدا کړې. دا علت کې دی چې زیاتره چې معمول دی بویدار شایون دی، ګرد خاوره دوړه ده، خوراک باب که دی شی بیا موږ تاسو ته وطنو کې مثلا باغونه دی گل دی داسې محیط ته کتلل چې هغه ته بوی و گل و ونې وي یا دغه د حیواناتو چیرته چې حیوانات اوسي هغه ته هغسې محیط ته لاړلې، نو کیدای شي د دې وجې نه تا ته دغه مشکل پیدا شي، نو ته به د دغسې محیطو نه چې بویداره وي یا ګرد خاوره دوړه ده یا بعض خوراک باب لکه تخمدار خسته باب لکه مثلا بادام دی پسته دی ده نداری ته ټول شان ته مخوره، خو بیا هم ته به دو ټکو ته متوجه وسی که دغه خوراک باب کې دغه څور خسته باب دی یا زیاتره چې ویل کی لوبیا ده تاګی دی کچالو دی ده نداری چې ټول مخوره، ولی ته ورته متوجه اوسه که چیرې تا که پیدا کړ چې دغه شی ته دغه ځای ته لاړلم دغه ځای کې مثلا گل و باغ و یا دلته حیوانات اوسېدل یا نور داسې محیط و چې ناشنا محیط و درته او دې سره تا ته ریزش پیدا شه پوز کې د تخنیدا و اڅه و پرنجه و د نور مشکلات پیدا شته به داسې محیط نه ځان ساتي او عمده تداوی د عمده دی په ډیرو شدید حالاتو کې ډاکټر صابون ته مراجعه وکړي هغه تا ته کېدای شي و ته د استمینونه درکو نظر په وضعیت مشکل دی.
چمړه وکړم بیا به ژوند وکړم اوس لکه پت ناستیا ستا تصویر چې مور وکړم ګل به مسکې کړم اوس لکه پت ناستیا خدای ګل